درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان پر څرګندونو خبرګون شولې
دغه رقم څرګندونه د پاکستان له خوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده
په کونر کې خلکو په اشار تر 40 کیلومتر اوږد سړک ترمیم کړ
ورور ما سره نه ما سی کومک کړي دي نه را سره طالب کومک کړي دي په خپل ساړه شکر کړګای ما پرسونل مسل کسان دي سل
په کندهار کې د څلو روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکل شو
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لښت لښه دوه تنه ټپیان شوي د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په دزو دوه تنه ټپیان شوي د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد آزادی رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د سختي دس شو ماشومه لګیدلې ده جلې یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي
د والید ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روختون ته لښتول شوی او تر درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوی دي خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د دزول عملی وشزه وشل شوی او دوی وړین جونې ټپیانې دي تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو له خوا د دزو خبرونه ورکړل شوی وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښته و د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره ته وتلی وي د افغان شزو د یووالی او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
دوای پرونه مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او مشکیو چې طالبانو به بندې کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوی د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوې دي د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیه بشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي زلمی عظیمی آزادی رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځي اوس یو دانه سمټ نه راځي
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28مې پیلیدونکو دریو یو ورځنۍ لوبو ته د غوراوي کمیټې اتلس لوبغاړي غوره کړل د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وټلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوي دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالې او ورځنۍ لوبې د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو کټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه سو لوبو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقې کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړي. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قزواکونو د وشل شوی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډانلډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3مه د ډانلډ ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په بریټ کې ووشل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې بریټ غچ په لټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندې و اورشین یا آتش فشان چاودنی له عمله سمندري توپان یا تونامی را مست شوه ده. د اورغور سمندري پېښه ټونګا ټاپو ته نشټې شوه چې له عمله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوه او خلک له خپل واستوګنځیو پټیخت دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلی دي. په امریکا کې مشته پاسفیک سمندر د تونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لری دي د اوبو څپو ځپلی دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامي له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر اتلونکو چلر وشتو ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلې د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزي او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون شولې چې ویلې دي افغانستان ته د پټه اقتصاد او محاسبي کې روزل شوی کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسم تعبیر کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانی ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان برته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا ورستې څو نه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم سرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو بدای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپله خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس چې په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړي دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی، سمی ندی جبرل سوی. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي، اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان لیو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوګي سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشټوالی او د لکونه کارکونکو بیکاری بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تر راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروریم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې نړۍ کې دولت خبرګون او راپاسیدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله غرو هیوادونو ته پس خر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه پوه شوې چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
و بجه او پینزل استقیقی دی وسبه هم واوری چه نریوالو مطبعاتو دا افغانستان پاره چلی کلی.
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد د طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونه د لیکنې په دوام راغلی. د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې ویلو چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغسې یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثه داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د حادثو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسي. خو لای له دغو څرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او تون عکس العملونه وشول. له کاناډا خبرېدونکو ورځپاڼې تورنټو سټار په خپل پرونی غنی کې د محمد عمران په نوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای شي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د عمران په څیر ګڼ محصلان او د ښوونځیو زده کوونکي مجبور سول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغو وتلو افغانانو له ډلې ځینې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي 23 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کم کې اوسي او پر دې خپه دی چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو محصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي، ملګري، تعلیم او دندې تر شا پریښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نور هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولې اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلې او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونه کینیولي او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشر کون کی وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوسې د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان.
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کور باغ د بر سر د خرید کلی پوري او سالویخ 50 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ماسی کومک کلی دی نه را سره طالب کومک کلی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل می سل کسان دي سل سالویخ 50 کیلومتر سرک چې کوم دی دا ما په ساړه شکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مواله دی اوس هم لګی ما سره پام وشي زه د افغانستان سړی ما د دې حکومت سړی ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګن ټولونو کارکونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلي سربندونه او سرکونه خکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیز پروژې او هغه اساسي کارونه چې پاغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کیږي ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو هم په ټولنه صحیح شي همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپل برخه واخلي او پراتونکو کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
او ټاپور ول سوالی کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي د قربت سره هغه د خپل سرک کلیګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي څنګه دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټه به وشي یو به ولس ته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونی
د یادونی وړ د چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټي پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هېواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د 4 زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هېواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان توپان هری رود شاهین اسمای او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان هری رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسمای او سیمور البرز او د شنبه پورز د شاهین اسمای او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه. د د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي مش کولای سو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابر کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی پر ورزشکاران یې کړی او اکثر ورزشکاران د وطن څخه ول وته ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارس خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش سمو شر مسولینو دا سی وادي کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و کې بلارالو ته چپلینات کې د دې په شسرو ګرځي سمو شر ګډ فوټبالرانو سره د ګروپ شنه سره کیږي چې خپل ټیموته ګرټرنال منظم سي و درې مشتخپل تمرینات خپل شان ګرونه ګرته راکوسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کاله له آزادۍ سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکه چن ل ویانا څخه خپل هوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. ل دې سره بیا هم یو ډله کار په هر پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې ده. د موضوع تفصيل صفی الله ستنه زیوړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا ته بیرته ستنه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې خبر مختک شوې، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې ورستی پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسله ته باید ډیره پاملرنه ونشي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وزنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوی تنه دوی شزي ټپيانې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د حقوقو شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته وتلی وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمي عظیمي آزادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې اندازه خورا کمه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یوریزنی لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یوریزنی لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي انتخاب کړي دي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. زمو شخله آزادی رادیو ابری د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.